د بیلګې په ډول باندې باید ماسک واغوندي، باید کله چې موټر کې ځي باید د موټر داسې استفاده وکړي چې په داسې موټر کې نه چې په مثلا شل لپاره یا دېرش لپاره نوش پاري پکې بیروباري، باید ځانګړې موټر نه استفاده وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا کله چې ځي باید لازمه فاصله باید مراعت کړي. په کورونو کې باید خپل و حفظ الصحې ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي، باید لاسونه باید ومینځل شي په صابون باندې څو څو واري، او په همدغه ډول باندې د ماشوم و دغه ته و حفظ الصحې ته باید ځانګړې پاملرنه باید وشي. ډاکټران چې مثلا دوی ګوري یا دغه مریض د هغه باردار میندې چې دوی معاینه کوي یا ماشومان معاینه کوي، هغوی هم باید لازم وسایل باید ولري، یعنی دا چې منظم لباس باید ولري چې هغه د دوی محافظت وکړي. په همدغه ډول باندې کوم پرنسپونه چې هغه اساسي دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، تر څو پورې چې مثلا دوی نه که چیرې مثلا یو متاثر وي چې یو بل سره متاثر ابل څوک متاثر نه.
د یونیسف د افغانستان د څانګې د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزادی وو.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروپا کې نن د نړیوالې دویمې جګړې د پای ته رسیدو جشنونه لمانځل کیږي، خو هغه سینه لکه تیر کلونه کورونا وایرس اروپایي هیوادونه ځپلی دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په اروپا کې نن په نړیواله دویمه جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د لمانځلو پرسته خو دا هیوادونه د کورونا وایرس په مبارزه بوختي. تر اوسه د کووید 19 ناروغي له امله په اروپا کې تر 1,64 سره ډیر کسان وژل شوي دي. دا تلفات تقریبا هغومره دي چې تلفي ځواکونو د بریالیتوب په ورځ چوروي ورته. دی ټی وای د نورماندی پر ساحل پریت وکړ. په جرمنی کې برسر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په ګډون یو شمېر نور چارواکي د برلین په یادګاری سیمه کې د ګلانو ګډې د نازیانو د جرایمو د قربانیانو په یاد کېشتي. دا ورځ په داسې وخت کې راغلی ده چې په جرمنی کې په کورونا وایرس پیښې کمې شوې دي او حکومت هڅه کوي چې بندیزونه لري کړي تر څو د اروپا دغه تر ټولو ستر اقتصاد بیرته فعال شي. په بریتانیا کې به بیا ملکه دوهمه الیزابت د تلویزیون له لارې خپل ملت ته وینا وکړي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر نږدې 1,500 ته رسیدلی دی او د انګلستان بانک اټکل کوي چې د تیر کال په پرتله به یې سږ کال اقتصاد 4% کې ټیټ شي. تمه ده چې د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن د می په لسمه هغه پلان اعلان کړي چې له مخې په بریتانیا کې بندیزونه سوس شي. په فرانسه کې په هغه هیواد کې چې کورونا وایرس ته نږدې 6,200 کسانو ژوند اخیستی دی، ولسمشر امانویل ماکرون به په پاریس کې په یوې ماڼۍ کې دننه د نړیوالې دوهمې جګړې د بریا ورځ ولمانځي، ځکه چې لا هم په پاریس کې پر خلکو بندیزونه لګېدلي دي چې په هر بنه راوځي. د راپورونو له مخې په فرانسه کې د بندیزونو پر مهال صنعتي تولیدات ډېر زیات کم شوي دي، خو تمه ده چې د لومړي ځل لپاره یو شمېر بندیزونه د می په 11 لرې شي. د اروپا په دې بلې غاړې کې روسیې نیت درلود چې په ماسکو کې یو ستر پوځي لاریون وکړي، خو د بندیزونو له کبله د رسمي گذشت لغوه شو او د دې پر ځای به ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماسکو په تش سره میدان کې د ګلانو ګډې کېشتي او خپل ملت ته به چې د کورونا له امله اقتصادي ستونزو ته اندېښنې لري وینا وکړي. په روسیه کې په روسیو کې په هرو څلورویشت ساعتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېره تر 10,000 اوړي. نړیواله دوهمه جګړه په 1939 کال کې پیل شوه او په 1945 کال کې پای ته ورسېده. په دې جګړه کې د څه باندې 1.5 هیوادو تر 3 میلیونه ډیر انسانان شکیل شول او ویل کېږي چې له 80 تر 85 میلیونه انسانان پکې ووژل شول.
ګردی میز په یو راپور پسې اوریدلی سي. په اروپا کې ګرځندوی صنعت د کورونا وایرس له کبله زیانمن شوی دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د ګرځندوی نړیوال سازمان د پنځمې پر ورځ د می ومه خبرداري ورکړ چې په 2020 کال کې د توریزم سطح له 80% تر 80% کمیدای شي. نو ځکه د دې سازمان په خبره اړینه ده چې هیوادونه خپلو سیمیزو سوداګریو ته اهمیت ورکړي. د دې صنعت په اړه یو پوښتنه ده چې د اوړي رخصتي به چیرې تیریږي. فرانسه د نړۍ په سطحه هغه هیواد دی چې د رخصتیو پر مهال ډیر سیلانیان ورته راځي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د رواني اونۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړ چې ډیر ژر دی چې ووایي روان کال به وتوانیږي سیلانیان ومني. د اروپای ټولنې د کورنی مارکیټ کمیشنر تیری بریتون په دې باور دی چې د اروپا ځینې برخې به د اوړي په رخصتیو کې د سیلانیانو پر مخ خلاصې وي، خو ځینې به نه وي. البته دا د خبره د سیمو په روغتیایي وضعیت پورې اړه لري. داسې ښکاري ډیری خلک رخصتۍ په خپلو سیمو کې تیرې کړي، ځکه نړیوال سفرونه به د راتلونکو میاشتو لپاره بند وي. په بریتانیا کې بیا د ګرځندوی چارواکي وایي د روان اوړي لپاره د ګرځندوی راجستر نه دی سوی، ځکه خلک منتظر دي چې په بریتانیا کې دننه او بهر وضعیت څنګه کیږي. که چیرې د ګرځندوی صنعت غواړي د اوړي موسم د سیلانیانو لپاره وژغوري، نو باید سیلانیان تر هر څه دمخه دا احساس کړي چې صحت یې له خطر سره مخامخ نه دی. د هسپانیې په جنوب کې ګاندیا ښارګوټي پلان نیولی چې د اوبو د غاړې یا ساحل سیلانیان ځان ته جذب کړي، او احتمالا په ځانګړو ساعتونو کې به د ماشومانو پر ورتګ بندیز ولګوي، څو ډاډه کړي چې خلک له یو بل څخه واټن مراتوي. د رستورانونو صاحب شای پراخې سي تر هغه چې ممکن وي، او د خوړو مینیو به د لاس په لاس کېدو پر ځای د موبایل ټلیفون لاري لیږل کېږي، او د غرض به مشتریان رستوران ته تر تک د مخه خپل د بدن د حرارت درجه چک کوي، او اړ به وي چې ماسکونه او دستکش واغوندي څو په وایروس تخته کېدو امکان راکم کړي. د ایټالیا د کلتور وزیر داریو فرانسیشنی یوه پوښتنه مطرح کړې چې د به څه ډول توریزم وي، د مثال په ډول که یوازې یو څو محدود کسانو کولی سي په یو رستوران کې سره راټول سي. په ټوله کې د اروپایي ګرځندوی متخصصین د روښانه او مشخصو لارښوونو غوښتونکي دي چې پر مټې هر څوک وپوهیږي چې څه شی اړین دی. دوی وایي اروپایي ټولنه د سیلانیانو د هرکلی لپاره پر ځینو مقرراتو کار کوي، او په څو راتلونکو ورځو کې به یې له ټولو سره شریک کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول، او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپلو لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب درته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خدای ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د محاکم او کنټرولولو په اړه خبرې کوو، ذکر کوم چې اوس په افغان حکومت دغه سوي اعلامې خپرې کړې تر څو کولی شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. په سره دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسني وضعیت سره په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولی شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیما اغېز ترې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتلس نولس ولایتونو کې جګړه ده. بنا پر دې باندې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول کړم تر ټولو اساسي حل لاره همدا ده چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه ورسره مل دي، د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره په داسې واسطه سره
سادات صاحب له دینه مخکې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بیخي نه و اعلان کړي، اوس ولې اعلان یې؟ دا نوې سرپرستی چې رامنځته شوې ده دغه علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده، یعنی موږ داسې مخته کې چې اوس دلته باید دغه یو وضعیت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې د کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره د جګړې خبره ده، د جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او د باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بل اخر خارجه وزارت واداره شي تر څو خپله ختمه شي لنکړي. بل دویمه خبره خپله ده، دا تقریبا دی یو شخصي حضور په لیدوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرستی ده. مخکې هغه نه د ملي امنیت شورا سره کار و، هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت یې مال کړي او یې مال کړي د دې سره شخصا په نظر کې موجود او دا د ملي امنیت شورا سره کار په توګه باندې عملول، او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې، نو زه فکر کوم د دې خپل شخصي نظر هم دی کولای شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شوی دی. بل اخر اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص دوری یا مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې، تا تل ارګ سره په جنجال کې پاتې سوی وو. اوس د نوې مشرتابه پر اتاک سره دوی څاړ سول چې دغه لمړیتوبونو ته ګوته ونیسي.
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ولیا داسې ګوسندنو ته کېدل چې ګویا حزبی او همدارنګه ګوندی مسلې مخکې پالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت سره هم د سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي حکم پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بل اخر دی اپوزیشن شکل ور کړی یا د ولسمشر سره په انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی. او زه فکر کوم چې دا مسلې چې تسلیم پرې واسه دا ما خبر دا و چې د تخصصي کډرونو نشټونه له بده مرغه پتیرو تل اسکالو کې پتیرو ولس کال کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه وستنې تمره وستنې مسله موږ تاسو وارزو د وستنې وجود موږ وارزو تخصصي او کډری چې موږ چاغه وکول شي واخین خارجه وزارت ترسمي خارجه وزارت په داس پالیسی پرسته ترسو غديو خاتمه شو سن نه لرو له بده مرغه وسم تاسو مختک مقرر لرو چې په لیکلي ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسی هغه چوکول شي د سیمې دی وادن لپاره د نړۍ وادن لپاره موږ اوس نه لرو یا که ساده توګه زوی مې چې هغه ختمه شي یا هغه پالیسی چې باید موږ د پارلمان څخه پات شي د افغانستان د ولسی جرګه څخه پات شي نه لرو.
ولې نه لرو ساده صاحب؟ ولې نه لرو؟ ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کی
مخکې ما ویل چې په تیر اتلس کال کې د توجه نه شوی یعنی موږ کډری چې نه دلو د خارجه وزارت د حزبی او د سلیقوي اعمال خرج شوی یا په دې معنی باندې چلتا یو حزب مشخص حزب اشخاص ته ځات وجود درلو او تیر اتلس کال کې دغه د خارجه وزارت خپل یو مشخص کړی ته پلاس باندې ورغلو هم پس د دې چې چیرته تاسو ګوري چې د لیاقت او د شخصیت پر اساس نو ټاکل شي په تیر سو یو نیمه لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل او د خارجه وزارت د سیاسي تعامل خرج شوی دا مسله دا و چې د آسیو تخصصي ټیم چې وکول شو روان شي نم دلود مثلا پاکستان تاسو غوړي د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره د افغانستان د موضوعات لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نه باندې وکړی لري یا د افغانستان حجره من هم دا رنګ دی چې د آسیو انسټیټیوټ نه لرو چې وکول شو خدي اقل د سیمه په کچه باندې منتخب په کچه باندې د خارجه پالیسی داس ترسیم کیدا چې په هیل کې چې وکول شو موږ د پاره دیو مطلب نتیجه ترلاسه کړی دا بل اخر په دې پر منتشکی کې چې من تخصصي او کډری اشخاص نه دلودل زه فکر کوم دا هغه لتون چې په تیرو یوه نیمه لسیزه کې خارجه وزارت پروان دي تر خندو
او د سیادونه کله سو د کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار سوی
په دې خبر ده چې موږ تاسو ولې دلته په هغه دله چې د طالبان څخه طالبان څخه څنګه کې ستل و په خارجه په ملګری ملتونو کې نمنده درلود د استاد رباني تر د حکومت پر مهال نه هغه حکومت دولت درلودله د خپل نمائنده او ملګری ملتونو کې بیا کله چې کابل ته راغل په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود او موږ خپل نمائنده لرو خپل خارجه وزیر چې ټاکل او ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پرځه باندې کېناسته نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص چې به مرلي د خپل حزب د درس نه تاکل
کچیر سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لمړیتوبونه چې په ګوته کړی دي دغه تر لاسه کې د افغانستان لروانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي هواري سره البته
ولنه مهال کول شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي مثلا مخکې ما ویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅې چې د چین هیواد کرونا وایرس د مجادله کې خپل مرسته جلب کړې زموږ سفیر خاغل لیوال سره په تهران مقام سره د شل زر کیچونو د مرستې هوګه ترلاسه کړم دا رنګ د چین هیواد تاسو ګرځي او خپل مرسته وکړي تر څنګه نور خارجي بس فرمنګ راټولې کړې په دې معنی باندې چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلان محل کې کېدل شي موثر واقع شي اما د وګړو محل لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا د لکې تر څو خارجه وزارت یو اساسي او کلی او د ستره باندې کارو کې څنګه لپاره خارجه پالیسی تحلیل کې ارزیابي کړی لاند محل کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کول شي د اوسنی بحران د کنټرول لپاره مرسته کول شي ولی په وګړو محل کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داسې پالیسی رامنځته کړو داسې خارجه پالیسی یا د خارجه پالیسی داسې خطوط او داسې طرح چې هغه د پارلمان څخه پاس شي د ملي شورا څخه پاس شي زه فکر کوم د وګړو محل لپاره موږ ډېرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو وکولای شو سره د شي او طرحه ولرو سره د شي او اولویتونه ولرو یا اولویت بندي وکړو تر څنګه د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمایندګۍ چې بیرون کې لري خپل د خارجه وزارت داخلي سټرکچر یو پراخ اصلاحي طرحه تر څو د استحات رامنځته شي زه فکر کوم چې واسطره او یواز دغه اویوتر نش کول چې موږ د خارجه وزارت پالیسی په بشپړ توګه باندې تدبیر کړو.
د تر هغه باید بهرنی چار وزارت جوړ کړي چې حکومت د به ترسیم کړي.
عموما طرحې د خارجه په نړیوالو اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپل خارجه پالیسی لپاره یا هغه پالیسی چې موږ وکولای شو په سیمه کې ترسیم کړو، په نړۍ کې ترسیم کړو، خارجه وزارت مسؤلیت لري. اما تر څنګه چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا ول.
ان تیر کال د سیو څنو
اتروسه په لبا د مرغ ونګندل
د نړیوال د مرستو راجلبولو په اړه باندې هم بهرنی چارو وزارت لومړی توب یاد کړی وو. څه ډول د مرستو راجلبولو چې تر څو پورې له کورونا وایروس سره موږ جدي او ماسره مبارزه وکول کوم لارو
موږ باید لمړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لوبي غریب باندې ولاړی باید په دې باندې مخکلا شو. مثلا تاسو ګورئ چې د کورونا د وایروس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شل هدا خپل دایمي څخه مرستې والیا ایران پرلهواله کچو کول شل چې هغه 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاندې مخالفت کوي. ایران هدا خپل وکول شل چې د امریکا پر وړاندې باندې بازي هوځن راو دروي او یو سره یو حتی لاش چې وکول شي خپل مرستې بل اخر تر لاسه کاندي. د فکر کوم چې موږ د لابیګری سیاست لپاره اړتیا لرو. دغه لابیګری سیاست کول شي چې افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې د یو داسې یو محتاج هیواد په توګه باندې وکول شي. هدا خپل د کورونا وایرس یا د کورونا سره د مبارزې مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو چې ته احیانا نړیوال توجه افغانستان څخه وړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره بل څه شي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کول شي. دغه طرح کول شي یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابیګری مسله ده او دغه لابیګری د مسبت فعال شي.
ته تو پرک مرسته سبې نړیوال بانک هم کړي دی همدارنګه اروپאי ټولنې هم کړي. دا د بهرنۍ چارو وزارت هلې ځلې وي کې د دوی غوښتنې خپل د مرستندوی ادارو
یو هغه د چې منګ په نړیواله اوبا کې خېلی او دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا مسله په دې معنی باندې چې د کورونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نشر په اساس باندې کول شي مرستې وکړي. اما په واخره کې ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضي هیوادونو مرستې اعلان کړې او دغه مرستې د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې وسیږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه وسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شوې د ترکیې څخه موږ د مرستو جلبولو د چین څخه د مرستو جلبولو د هندستان څخه د مرستو جلبولو همدا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو بل اخر په دې کې موږ اړتیا لرو. نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشر دوستانه مرستو مسله چې هیوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه چې دوی په سیمه کې د خپل لابیګری پر اساس یا د افغانستان د اوسنی شکل او د افغانستان د اوسنی جوړښت د تمثیلي پر اساس مرستې کولای شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هیوادونو سره ترانزیت لار قطع کړي دي، بند دي، د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لار خلاص شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي په هغه باندې تاثیر واچي هغه تر کنټرول لاندې راوړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامیدای شي او کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووسی؟
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو. دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو بیسټ یا د اقتصادي چارو ریاست شته، هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکول شي موږ بدیل لار پیدا کړو. موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندیدو خبره کو بدیل څه شته، هدا اقل لنې کوم غزو چې ډیر پزو کال کې ولسمشر غنی اگر چې د ولسمشر غنی د حکومت په واسه وکول شي موږ بعضی د افغانستان هغه لارې چې هغه بندې وي بل اخر خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي. دا اوس د مرکزی اسیا لارې افغانستان ته خلاص دي، چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده او نور هغه لارې چې موږ د اروپا سره وسول شي. اما خارجه وزارت کولای شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو کولای شي موږ د لارو د بندېدو لپاره اول باید دغه مرستې دغه لارې بندې شي. که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو هدا اقل ترانزیت باید بند نشي. دا د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده. ایران سره موږ د کورونا ضد مجادله کې او د کورونا سره پر وړاندې مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو په بحث مطرح کوو. اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نشي. همدارنګه مرکزی اسیا هیوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی. یعنی په ټوله کې اول دا چې موږ د بشري ناورین د مجرمیت لپاره نړیوال ټولنې سره همدارنګه د سیمې هیوادونو سره باید یو فعال ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض دغه تکلیف او دغه ټول دنیا او سیمې ته متوجي وبا باید مشترکه توګه تعریف شي. زموږ ډیپلوماسي کې دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري هغه تجارتي مرسته چې افغانستان سره کیږي د افغانستان کوم تجارتي مسایل هغه به قطن شي دا د افغانستان د خارجه وزارت د پیسو چکول شي د هیوادونو سره د مستقیم مذاکرات پر اساس د مخالفت شي.
یو بل مسله سادات سه محترم د سیمیز همکاري په اړه باندې د سچو کال کیږي خبرې کیږي سیمیز همکاري باید رامنځته شي تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه ستونزه چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا که داسې په سیمه کې ځینې ستونزې وې چې د پرې نه ښودل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو د یو محصل په توګه د یو لړۍ په توګه باندې ما کتلي په تېر پنځو کالو کې درې عمده ستونزې موږ لرو. یو دا ده چې په لومړي قدم کې موږ وکولای شو په بعضې سیمه ییزو همکاریو فرمونه کې ځای پیدا کړ. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي دریزونه یا همدارنګه په سیاسي مسله کې موږ وګورو دغه سازمانونه کې زموږ وجودیت او زموږ وجود دا که فعال شو ولې موږ له بده مرغه چې پریښودو یعنی شاته لرو. مثلا د افغانستان پاکستان او د ترکیې ترمنځ هغه ګډ مشترک ناست سره کېدل موږ څه شي ترلاسه کړل یا د افغانستان انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناست سره کېدل دغه فورم رامنځته شو دغه سختار رامنځته شو ولې د تعقیب لپاره هڅه ونه شوه. له بده مرغه دا یو ناکامي هڅه وه. دا د پورې اړه لري چې موږ یا په داخل کې یو خطر نه درلودل یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کوم توجه کول تر څو کول شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانه ډیپلوماسي ده یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو هغه ول ناکامیږي. دا 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 یو الاتو د مې له دا چې بعضي سازمانونه کې یا بعضي سمېزو همکاري سازمانونه کې موږ پاتې شو موږ د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړ. مثلا په عموم په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوا لوبغاړي مطرح کیږي. یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوب کوي بل فعال لوبغاړي چې هغه خپل لوب کوي او خپل د لوب پر اساس مخدوي. په دې سره هغه سازمانونه کې او خصوصا د سیمه ییزو همکاري او په سازمانونه کې موږ ښکېل یو من منفعل پاتې شو تصمیم په موږ ونیول شو ولې موږ هغه خپل ونه شکول چې هغه د فعال رول ترسره کړو او د فعال یو فعال لوبغاړي پاتې شو. دا هغه څنګه چې موږ په تیر 15 کالو کې بعد مرغه فریز کې دلودله تر څو چې موږ داخلي ضرورت کوي نو تر څو چې موږ دیو فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې پدې ځکه ظاهر نشو. زما باور دا ده چې د خارجه وزارت پالیسي هم دارنګ زموږ خارجي سیاست لاندې ناکامه سره مخامخ کیږي. درې ملت زه فکر کوم چې موږ لرو د سیمېزو همکارۍ له منځ رامنځته کېدو لپاره موږ په سیمه کې بعض بلاکونه باید تشکیل کړو چې هغه خپل داخلي ستونزې یا هدي عقل خپل هغه ستونزې چې موږ لپاره د بیرونه متوجه دغه باید موږ د فکر وي. مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولي پاتې راغلو یا موږ د بعض بیلانس ونسو ساتل چې موږ د سیمېزو همکارۍ واغ جلب رامنځته کړو. د پاکستان او د ایران ترمنځ همدارنګه د چین او د امریکا ترمنځ په سیمه ییزه کچه د عربستان او د ایران ترمنځ دا هغه څه دي چې موږ له بده مرغه ونه شو کولای چې دغه بیلانسونه په داسې شکل باندې وساتو یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د سیمه ییزه همکاري بحث رامنځته کړو. په زیاتره موارد کې موږ د هیواد ته ډېر نږدې شوي وسو بل هیواد چې هغه مقابل هیواد موږ دراسه ورکړی اسو دا غدا
غسی سمې ځمکاري د نرمه څخه دوه اساسي لټونه. یعنی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ټولو کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناست یا غونډه درلودلې په کې نه داسې څه تر لاسه کړ بلکې ډیر زیات څه له لاسه ور هم کړل لکه مخکې چې تیادونه وکړه.
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې خپل فعالیتونه وکړل چې بعضو جوړښتونو رامنځته کړل ولی تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورسره ترلاسه کړو. د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال هم دا مسله وه. ولسمشر غني اگر چې دې مسلې ته توجه وکړي بعضو شي نه لغوه کړل ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه. دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو. مثبت هم لري منفي هم لري. دغه خبره ته و چې د لاس مصور کړ د موږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي لوی هیوادونه حتی وړي هیوادونه یا منځني هیوادونه په ټوله کټګوري کې موږ وارزو. دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اینډ ټیک په معنی یا به څه وکړي یا به څه اخلي. ټول هیوادونه یو څه ورکي یو څه اخلي اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید څه واخلو څه باید څه ورکو. تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه لاس ورکي ولا څه اخلي. بیا موږ دې پورې اړه لري چې موږ لپاره هغه قطعیت دی موضوع مهم چې ورسېږي کنه موږ لپاره ګټه مهمه ده. دا مسلکي بحث د خارجه وزارت د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث دی. به موږ چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکی کډرونو زنشتون هم دارنګ دی فعال دیپلوماسي د دزګر د نشتون پر اساس باندې موږ په سیاسي تعاملات کې خصوصا په سیمه کې چې باندې موږ دیاس دراس ورکړی دي دا بحث دی پر اړه لري چې مخکې ما اشاره وکړه چې موږ منفعل پاتې شو. کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کیږي تارول منفعل پاتې کیږي تابن تسمیول کیږي په دې خبره چې تبات نشد تلاسه کوله او سبا د لاس ورکې
یعنی دغه څه موږ د لاس ورکړی یا څه موږ باید څه وخت تلاسه کو تلاسه نه سکلای دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینی هوادونو سفیران دي دلته ځینی هوادونو دخیل دي د دوغم تاثیرات ترلودل
عموما د هوادونو د بهرنی هوادونو شته د افغانستان کې هم نظامی اړخ هم سیاسي اړخ دا د هغه د ګټ پورې منحصره مسله ده زما باور دی چې من په اصلي اول لدیف کې زمنګ حکومتونو یا زمنګ نظام په ان زمان کې زمنګ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه باندې چې دا بسنه را منځ کې د ګټ بسنه را منځ کې مثلا ډیره خبره سمنګ پر مخ وړل د کابل پروسه پر اساس د کابل پروسه ډیره خبره سره ولې د 300 سلوم یا سوم دور د دایری په افغانستان کې د کابل پروسه هغه مسمه نتیجه سوله کې منګه ونه شو رسیدلې فقط طرحه مطرح کیږي او بل اخر هغه چې موږ ته کورنی وظیفه سوال کیږي زموږ خارجه وزارت هغه مخکې نه دي د دې پوری الری چې موږ داخلي د شت کمزور یو زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیرونی هوادونه دي ها بعض موضوعات کې خن پاتې شوی دي مثلا کوغړو نو غړو خارجي هوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر هواد کې چې خپل ګټه غوړي لپاره مطرح دي دا باید ومنو اما په دې کې چې نو چې موږ ټول ملامت په بیرونی هوادونو شاو په افغانستان کې خېل پاره ونی وراشو
ډیر زه تمنا سادات صاحب دغه بل لونډیتوب ترازو د اوربند مسله ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربند ورته لونډیتوب لري په داس حال کې چې موږ د سولې علي شورا لرو د سولې چارو کې د دولت وزارت لرو نور اړوند ادارې لرو دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده ک دوی غواړي دغه ټول سن ستر لاس کې
د اوربند مسله طالبانو سره د خارجه وزارت د ډیپلوماسي پر اساس د خارجه وزارت دنده نشي کېدل ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېلیو طالبان د داخلي جګړې عنصر دی په عین زمان کې د سولې بحث هم دی اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه د وخت د خارجه وزارت د فیوالیا د خارجه وزارت د وظیفو څخه وړي دا بل اخر مختص کېږي زموږ د ټولې کې زموږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي لومړی لوبغاړي ولسمشر دی ولسمشر دفتر دی د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بل اخر هغه نه بروز کې هغه نه خطاوري او د ولسمشر په دفتر پر منحصر کیږي من په ټوله کې دغه د سولې مسله کوارځو زه فکر کوم چې اوربند مسله موږ لپاره داخلي تر ډیره پورې داخلي موضوع ده چې باید موږ ورباندې کار وکړو درسته خبره چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وي چې امریکا دا هغه هیوادونه چې په طالبانو باندې اغیز راولل شي یا به طرف هیوادونه په دې کې سره لوبول شي مرکزی سي هیوادونه دي یو تعداد دا د دې پورې اړه لري چې موږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا د خارجه پالیسي هغه لمړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بل اخر موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو نو زما باور دی چې د اوربند مسله موږ د هغې سیاست پورې اړه لري زموږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزي کې پلی کوو یا پریزي کې ولوبو زما زه د فکر کوم چې ډېر موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسی جوړ کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي طالبانو سره موږ د اوربند مسله څنګه مخ وړو یا هدي اقل کمن طالبانو سره په یو بن بس کو اخیږي ګوند پر بدل څه شته هم دا اوس سولې مسله مختزي دا د بنديانو خوشی کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی ولسمشر غنی فرمانونه ورکي او دا هر فرمان پر اساس بنديان خوشی کوي په مقابل کې باید اوربند په کم قسم تلاشي زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره منحصري
په داس حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستی را منځته شوی د ښاغلي حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی تر یو حده پورې بریالی هم اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی د دای څومره بریالی بولی ته
که د خوشبینانه بحث وکم او ډیر زیات بعض مزور باندې تحقیق نشم لمړی دا چې خپل اتمر صاحب یو ورزیده قدر ده هواد یو سیاسي قدر ده او ډیر مهمه پوښتنه پاتې شوی ده د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخ وړل ډیر اسانه او نسبت نور وزیران ته چاغو نیوی راځي ځکه دا د افغانستان په داخل کې پاتې شو او تیر په ځو کلونو کې دغه د ملي امنیت شورا پوسټ تقریبا دا کوم سیاست په کانټکست کې بحث کوو خارجه وزارت سره یو موازی حرکت وکاو او بل اخر د لپاره هڅه روانه دي په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې خپل هغه څه چې د ماضي کې ترلاسه کړی دی او هغه تجربه چې لري په ډیر اسانه سره یعنی موږ خوشبین وو توسو نسبت نور وزیران ته نور وزیران کله غلي دي نسبت د سره کوم تناسب ورکو لبد مرغ چې کمزوري وو او داسې یو سکنو دغه خبره ده چې د لپاره زمينه مساعده شوې ده ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې او میاشتې مخکې کله چې دلته د سراودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا غي صفه ورکړه د بیا ورپسې ده د دې زمان چې کار سره پرست شو د هغه مهاله دی خو ته مې شو کې یا و مې شو کې منګه د استاد خارجه وزارت د استاد تر حللو او دغه د استاد تر اگر چې د ډاکټر صاحب عبد الله خان سو وزل چیلنج شو سو زل ور باندې مخکلار چې باید دلته د استاد ته د خارجه وزارت سیاسي فوق د ډاکټر صاحب دلته په نفر رسیدل دی یا داغه په ګټه رسیدل دی نه بیا نه پر دې باندې احتیاط شي ولې ولسمشر غنیو کول شو چې اوس وکی مثلا په خارجه وزارت کې استعانت لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بیګټ یو یا هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتونه ته بیګټ یو دا کم کړو د خپل یو استعانت راځه په زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې سیاسي قدم له استخدام مسله چې موږ لپاره دغه یعنی په ټول کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمینه مسله ده شوې د ترسو د مسله مخاله شي او دغه ساعت مسله مخاله شي زه فکر کوم دا تمر سره په دغه چانس چې وکول شي د ساعت لري په کول سره خارجه وزارت دی یو فعال یو دی یوی کامیاب دزګا په توګه باندې تعریف کړم
ډیر زیات مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لړتن ډیر زیات مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ درنو ورېدونکو تربیه خي چاره